دغه خبري اعلان د خپل ژوند ساتلو
السلام علیکم ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د خالی روز کال 2014 د مئی د میاشتې 8 نیټه ده وخت شی په پاکستان کې د سحر 8 بجې افغانستان کې د سحر 8 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د مئی 8 نیټه ده او د شپې 11:30 بجې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساته سهرنی خبری خبرونه کې درته زمہ وش جلیل یو ور بیا هر کلی وایم او ډومبې تاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د مهمو خبرونو سټکو ته د افغانستان میډیا د ساریو تنظیم ویلی تیر کال د زیات شوی امنیتی اندیښنو لوجې افغانستان نه 300 خبري اعلان یورپ ته تښتیدلی
دغه خبري اعلان د خپل ژوند د ساتلو او ناامن حالاتو لکبل د ملک نه بهر تلو باندې مجبور شوی
په لندن کې د جمعې په ورځ د ښاروالۍ لپاره انتخابات لومړی ځل یو مسلمان صادق خان ګټلی چې مور پلار یې پاکستان سره تعلق لري او د ترکی صدر په استنبول کې خپلو پلویانو ته وینا په مهال اروپایي ټولنې ته سخت پیغام ورکړی او ویلي په داسې وخت چې هیواد یې د ترهګر بریدونو سره مخ دی د ترهګرۍ په ضد قانونونو کې اصلاحات نشي کوي
Bunun şartı şunu değiştirmen, kusura bakma. Hadi bakalım, biz yolumuza gidiyoruz.
قدرمن اوردونکو ډیو ریډیو سره سه یو شمې رپورټونه هم په دې نیم ساته خبری خبرونه کې وړاندې کوو خړم به تاسو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره د افغان میډیا د ساریو تنظیم ویلی دی چې تیر کال د زیات شوي امنیتي اندېښنو له کبله افغانستان نه 300 خبریالان یورپ ته تښتېدلي دي په دې خبریالانو کې د غټو ټي وي چینلو سره کار کوونکي هم شامل دي لکه ون ټي وي او طلوع ټي وي ځینې خبریالان د 1500 او 600 په ډلو کې د هیواد نه تښتېدلي ولې نورو د خپلو کورنیو سره کړي دوی د ترکیې او یونان د لارې اروپا ته د رسېدو هڅې کړي د میډیا د حقونو د سار یو ځای تنظیم سره کار کوونکي صدیق الله توحیدی وایس اف امریکا افغانستان څنګ ته ویلي چې د دوی ډلې ته په ګرد افغانستان کې شوي سروې نه معلومه شوې ده چې تښتېدلي خبریالانو کې 350 پورې ښځینه خبریالان هم شامل دي او د لومړي ځل لپاره یو مسلمان د لندن ښاروال وټاکل شو صادق خان چې مور او پلار یې پاکستانیان دي پرون د لندن د ښاروالۍ لپاره انتخابات ګټلي هغه د لیبر ګوند غړی دي او کوشش کوي چې په ښار کې د اوسېدو شرایط د ټولو لپاره آسان کړي صادق خان 45 کلن دي پلار یې په لندن کې 25 کاله د بس چلوونکي وو خو زوی لومړنی مسلمان شو چې د لندن ښاروال ټاکل کیږي خان د لیبر ګوند غړی دی او د هغه سره په دې سیالۍ کې د محافظه کار ګوند کاندید زیک ګولډ سمیت وو د ترکی صدر رجب طیب اردوان په استنبول کې خپلو پلویانو ته وینا په مهال اروپایي ټولنې ته سخت پیغام ورکړی او ویلی دی په داسې وخت چې هیواد یې د ترهګر بریدونو سره مخ دی د ترهګرې په ضد قانونونو کې اصلاحات نشي کولی برسلز ته د اصلاحاتو غوښتنه کوي چې اروپا ته بې د ویزې د ترکیې وګړي د تلو جوګه شي خو اردوان وایي هغه داسې تړون کې دلچسپي نه لري برسلز ادعا کوي چې د ترهګرۍ په ضد د ترکیې قانونونه ډېر زیات پراخه دي خو اردوان ټینګار کوي هیواد یې غبرګ خطرونه لري پینټاګون ویلي دي چې د امریکایي پوځیانو یوه ډله یمن ته رسېدلې ده چې د ساحلي ښار مکاله نه القاعده ډله په شا تمبولو هڅو کې به مرستې کوي دا ډله به استخباراتي مرستې وړاندې کوي د پینټاګون ویاند کیپټن جیف ډیویس ویلي دي چې د القاعده ترهګر ډله امریکا او د دې سیمه ییز همکارانو لپاره یو غټ خطر دی او زیاته کړې ده چې د امریکایي عسکرو دا ډله به یمنی وګړو سره هوایي څارنې او د عملیاتو منصوبه بندۍ کې مرستې کوي اوس د پاکستان په هکله یو خبر پېښور پریس کلب کې د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن یو پریس کانفرنس کړی او ویلي چې د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی فاټا اصلاحاتي کمیټې د سیمې ځوانانو او په خصوصي توګه د زنانو نظر نه دی پوښتلی او کمیټې ډېر تجویزونه د هغو مشرانو اغستي کوم چې حکومت پلوه او د اف سي آر حامیان وو او دوی زوړ نظام برقرار ساتل غواړي دوی ویل که طالب علمانو او تعلیم یافته طبقه ته موقع ورکړی شي نو دی هر څه کې به پخپله بدلون راشي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردوونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوه ریډیو سهرنی خبری خپرونه دوام لري. موږ سره اوسه د ڈیوه ریډیو خپرونه تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. زمونږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. او د افغان میډیا د سار یو تنظیم ویلي چې تیر کال د زیات شوي امنیتي اندېښنو له وجې افغانستان نه 300 پورې خبریالان یورپ ته تښتېدلي. په دې اړه باندې نور حال د وایس اف امریکا په یو رپورت کې منظر شهید وړاندې کوي.
افغانستان کې د مطبوعاتو د یوې سر ادارې ویلي تیر کال شاوخوا 300 خبریالان د افغانستان نه اروپا ته تللي. دغه خبریالان د خپل ژوند د ساتلو او ناامنه حالاتو له کبله د ملک نه بهر تلو باندې مجبور شوي. په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې نوی راپور تر مخه ویل کیږي د ډیر مهمه او لویو مطبوعاتي شبکو څخه تکړه خبریالان نورو هیوادونو ته تللي. د همدې ادارې د څار د څانګې مشر صدیق الله توحیدی ویلي دي چې زیاتره پناه غوښتونکي د یک تلویزیون او تلونه هم تللي. خاغلی توحیدی وایس اف امریکا ته ویلي ځینې خبریالان خو د 15 یا 20 تنو په ګډون د ډلې په شان نه وتلي دي او ځینې هم بیا د خپلو کورنیو سره تللي. هغه زیاتوي چې د دغه ټولو تنانو هڅې داوي چې د ترکیې او یونان له لارې اروپا ته ورشي، خو پکې ځینې خپل مقصد ته رسیدلي او ځینې هم نه دي رسیدلي. ویل کیږي د هیواد نه په تللو ژورنالستانو کې د 30 نه تر 50 تنو پورې میرمنې خبریالانې شاملې دي. هغوی تل خپل ژوند په خطر کې ویني او خپله دنده په صحیح توګه مخته نشي وړلی. د تیر جنوري په 16 کابل کې د خبریالانو یا موبی نومې د مطبوعاتو د لوی څانګې په یو ګاډي ځانمرګ برید وشو. د تیر جنوري په 16 کابل کې د خبریالانو یا موبی نومې د مطبوعاتو د لوی څانګې په یو ګاډي ځانمرګ برید وشو چې پکې وطنه کارکونکي ووژل شول او وی شنور ټپیان وو. او هم دغه پیښې د افغان خبریالانو یره نوره هم ډېره کړل. هغوی د خپل ژوند په هکله اندېښمنه شول او په دې فکر بوخ شول چې څنګه به د هېواد څخه ووځي. د نوې ادارې تر مخه دا پیښه په تیرو 15 کلونو کې د خبریالانو لپاره یو خونړۍ پیښه وه. د افغاني مطبوعاتو د مهمې شبکې یو ژورنالیست سمود مخ کې د افغانستان نه ووتل او ترکیه ته لاړه. تر دا دمه هم هڅه کوي اروپا ته لاړ شي. هغې په یوه مرکې کې وایس اف امریکا ته وویل د هغې سره بله لاره نه وه پاتې. کورنۍ یې ورته ویل چې دغه وظیفه دې پرېږدي، نو هغه په دې مجبوره شوه چې هیواد پرېږدي ځکه چې ژوند یې د ګواښ سره مخ و. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه ویل کیږي تیر کال نږدې 200,000 افغانان اروپا ته تللي او د دې دوه مهم وجوهات د نامنۍ او بیروزګاری یادیږي. د پژواک خبري ادارې مشر دانش کړوخیل ویلي د ده ځینې کارکوونکو هم هیواد پرېښودی او کډوالۍ ژوند ته مجبوره شوي او دا مهال په ترکیه او نورو اروپایي هیوادونو کې پراته دي. په نیویارک کې هم میشت ژورنالستانو د ساتنې کمیټې ویلي دوی ته د افغان خبریالانو لخوا ګڼ شمیر غوښتنلیکونه رسیدلي دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. افغانستان کې خبریالان او مطبوعاتو سره کارکونکي ولې هیواد پرېښودلو ته تیار شوي او په دې هکله نوموړي هیواد سره سره پاکستان کې خبریالان کوم ستونزې لري؟ نیویارک کې د ډیوه ریډیو خبریال او څېړونکي پیر زبیر شاه خپل نظر د ډیوه ریډیو همکار ارباب محمود علي سره داسې شریکوي.
کوم دا اوورال ترند دی که تاسو وګورئ یو ان اقوام متحده مطابق تیر کال افغانستان نه 2,00,000 خلک ووتل او هغه کې دا نور ټول نغه ته وجه چې کوم تشدد پر تشدد کاروایان زیات شوی دی دلته جنگ کې اضافه راغلی د کابل کې اٹیکس کې کیږي لګیا دی دین علاوه په جنوري کې چې کوم د موبی گروپ باندې اٹیکس شوی او کې و جنرالستان به شوی نو جنرالستان پر الته حالات خندي او یو نوې یو موومېنټ او خلاف په افغانستان کې شروع شوی دی او هغه وجنه دا چې کوم یو خلک روان دي یورپ ته نور ملکونه ته او دا مین وجم دکړه دا
بیر صاحب کو پاکستان تاسو د حالاتو خبرو کړه نو پاکستان هم د افغانستان سره ګوند کې پاتې کیږي دغه ځکه چې په عمومي کچو قتل شینو په دواړو هوادونو کې صحافیانو لپاره سمره مشکل دي
نو صحافیانو لپاره کوم ګورو نو افغانستان زیات پاکستان ډیر خطرناک وو او وسم دی افغانستان کې حکومت کې څه دا اوس دا تیر کال نه یو کال نه مونږ وایو کال نه هم لګ چې دا سه حالات او لپاره سپیشل ګراند شو دي نه مخکې وملته حالات خراب وو اوس خو یو ما څنګه وو چې یو تاسو تحریکون دي هغه په خلاف او خو پاکستان کې هم حالات ټیک نه دي سپیشلی چې کوم قبایلی سیمو کې خلک جنرالستان کار کوي په بلوچستان کې کار کوي او د اوس کوم د سی پی جی رپورت هغه مطابق پاکستان سلورم ملک دی صحافت خطرناک ملکونو کې نو پاکستان کې د کومګولي دل په تیر نږدې ورځو کې زمان مسعود او وزیرستان نه هغه خلک راغلي مړی کو او اوس پورې پته نه لګی دا او نو څه تحقیق وشو نو پاکستان کې دا چې کومې مسلې دي صحافتانو زدا زړې دي او دا او ډېر زیات دي او ما نه دي خیال چې هلته دا څه کوشش روان دي چې دې حق لسه وشي
پښتنه کزو کم چې په پاکستان افغانستان کې د سرکار لخوا صحافیانو ته تحفظ سی کوم دا قسمه خبر راپورته شي نو څه تحفظ ورکول کیږي په دې حق له
دوی جنرالستانو مسله دا چې یو خو دوی ته چې کوم ادارو سره غی کار کوي هغه د تاسو سپورټ نوي بل اغن علاوه دوی دواړو نه هغه دوی ته خطر ده دوی ته سټیټ نه هم خطر ده او نان سټیټ اکټرز نه هم ورته خطر ده نو هغه وجنه دوی ته داسې نه حکومت سپورټ شته او نو ورته نو اس خپل ادارې نه سپورټ ته دی وجنه دوی حالات نور هم خراب دي او وک وجنه مونږ وینو چې دا سه خه ریپورتینګ او دا سه خه صحافت التن نه دی پاسیبل دی وجوهات وجنه نو چې کله پوری حکومت چې کوم دوی مین مسله دا غ دوی تحفظ دی دوی جسمانی او معاشي تحفظ کله پوری غو نه هغه نه کی وته ورکړې شي دی جنرالستانو ته او پوری به دی به محفوظ نه یا او صحافت ته نقصان رسېږي
ډیر مننه پیر زبیر شاسم
ډیر مننه
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadiwaradio.com
یعنی www.voadiwaradio.com
گران اردنکو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو سارنے خبری خبرونا دوام لری څنګه چې تاسو خبرونو کې هم وردل پیښور پریس کلب کې د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن یو پریس کانفرنس کړی او دوی ویل چې د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی فاټا اصلاحاتي کمیټه د خزونه او د سیمې چې کم ځوانان او طالب علمان دي هغوی نه رائے نه دی اغستې او دوی هغه مشرانو ته تجهیزونه اغستي څوک چې حکومت پلوه دي د اف سی آر حامیان دي نو دوی دا هم ویل چې که طالب علمانو او تعلیم یافته طبقې ته موقع ورکړي شي نو د هر څه کې په بدلون په خپله راشي په دې کې باندې د سیمینا د ډیوی ریډیو خبریال ارشد مومند یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو
پیښور پرس کلب کې شوی خبری کانفرنس کې پاتا سټوډنټ ارګنایزیشن غړو خپل وینا کې ویل چې د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی پاتا اصلاحاتي کمیټې د سیمې ځوانانو او په خصوصي توګه د زنانو نظر نه دی پوښتلی. د تنظیم غړي سمرین خان وزیر دی ورېډیو ته وویل چې ووی جنسو کې صرف خبرې جنسی کې یو زنانه ته د پاتا مستقبل په اړه خپل نظر وړاندې کولو موقع ورکړل شوی، او سمرین وایي چې د ایپسیار نه د ټولنې نورو وګړو په شان زنانه هم متاثره کیږي، خو د کمیټې په وړاندې دوی ته د خبرو موقع نه ده ورکړل شوی.
پدې کې زموږ چې حکومتي ذمہ داران دي کم خلک دي، دیم لکه موږ دا واړو چې دیم یو قسم سپورټ را کې دیم د ایف سی آر خلاف چې کم لکه موږ کوشش کوو. پدې کې زموږ چې کم زموږ رائے دا کنه هغه خب الته پکې ریفلیکس کی چې چینج سپتا دی لیګل سیستم کې، لکه موږ دا ټول دا واړو چې کوم مسلم دا او چې کوم لکه موږ امید هم لرو هغه دا دی چې په لیګل سیستم کې اول چینج راولو. زموږ مسله دا ده چې صرف د سړو سره مقابله کې موږ کم نه یو، زموږ حیثیت چې کم دی ا پاکستان کې چې یو عام خزاده کنه تاغین هم زموږ حیثیت کم ګڼل شوی دی زموږ په قانون کې زموږ آئین کې.
د پاتا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز وای د سیمې ځوانانو ته هم د وزیر اعظم لخوا جوړې کمیټې په وړاندې د خپل نظر وړاندې کولو موقع په سمتوګه نه ده ورکړل شوی، او کمیټې ډیر تجویزونه د هغه مشرانو واغستی کوم چې حکومت پلو او د ایپسیار حامیانو.
دوی خو هغه مورات یستا چې کملکان دی غوړ غوړی بس صرف هغه د دې پر راغړی چې هغه کم سیستم دا مغه برقرار ساتي، لکه د دینه پته لګی چې تاغه ملکان راغړی تاغه ملکان پر سی کینوال کې خو ته دا سیستم مخ کې بوزي کته چرتا ځوانانو ته یا طالب علمان ہوتا یا هغه ایجوکیټډ طبقه ته موقع ورکی نو دا هر څه په خپل بدلون راشي. دا د ځکه یریږي چې دا کم مخ کې راغ نو د بیوروکراسي کرپشن به ختم شي، فاټا کې د بیوروکراسي چې کم هغه دی هغه به ختم شي، د حکومت لوبي به ختم شي، دا چې کوم گیم سٹارټ په فاټا کې دا به ختم شي، ځکه چې ایجوکیټډ طبقه په خو بد پويږي.
د سرتاج عزیز مشرۍ کې جوړې فاټا اصلاحاتي کمیټې د ټولو قبایلی سیمو دورې مکمل کړي او خپل تجاویز به په راتلونکي کې وړاندې کوي، خو سماجی تنظیمونو، وکیلانو، پاتا سیاسی اتحاد او زده کوونکو لخوا دغه کمیټې د جوړښت نه را پدې خو د نیوکو سره مخ ده. او بلخوا پاکستانی میډیا رپورټونه وایي چې حکومتي چارواکو د وړاندې نه یو بیل تیار کړي چې پکې د عدالتي نظام قبایلي علاقو ته غزول شامل دي، او سیړونکو په نظر کدا سیوینو اصلاحاتي کمیټې قبایلي سیمو ته د دورو عمل به اباسو ګرځي، ځکه چې حکومت څنګه بدلون غواړي هغه د وړاندې نه د بیل په شکل کې تیار کړي شوی چې ضرب قومي سملې ته منظورې لپاره وړاندې کړی شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو رادیو، پېښور.
دا دیو رادیو دا که واړی چې ایمیل راولېږي نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ deewaradio@voanews.com. چې دا سې بلیکئ voanews.com.
واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈی وی ریڈیو خبری خبرونه دوام لري. اوس وخت شوی سیمایز نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې دا کتنې وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د القاعده د مشر د اسامه بن لادن د وجلې کېدو د 15 کالو پوره کېدو په موقع د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ د اسامه بن لادن په کور د امریکانو فوزونو د ورختو د عملیاتو د نگرانۍ کولو امریکني افسر په بابل یو تفصيلي مضمون چاپ کړی دی. دا امریکني افسر پاکستان کې د امریکای د مخبره د ادارې د سی آی ای مشر او څوک چې د اسامه بن لادن د وجلې کېدو وروسته ناڅاپي پاکستان کې سخت ناروغه شو او سمدستي پاکستان نه امریکای ته یوړل شو. سی آئی اے دی چارواکی امریکا کی خپل بیان کی ویلی دی دما شک دے چې اسلام آباد کی رالا د پاکستان د مخبره ادارے ایسائی زہر راکڑی وو. واشنگٹن پوسٹ د خپل مضمون په شروع کی لیکلی دی چې په کال 2011 کې د اسامہ بن لادن د امریکانو فوزونو د لاسا د وجلې کېدو په سبب د پاکستان او د امریکې تعلقات د ختمېدو حد ته ورنږدې شوی وو. اخبار لکی اگر که تر دی وخت پوری خود سیایي چارواکي ته د ایسای لخوا د زهر ورکیدو شکمنه خبره بی بنیاد ده. خود امریکای د پاره دا سوچ هم ډیر پریشانون کې ده چې اسلام آباد کې پروت د امریکای د سیایي مشر لا د پاکستان د مخبره اداره ایسای زهر هم ورکولې شي. د امریکای د مخبره پخوانو او ازرو چارواکو وینا ده چې د پاکستان ایسای اداره د صحافیانو سفارتکارانو او د خپل مخالفو نورو ډیرو سانو خلاف په سازشونو کولو بدنامه ده. او دا شان اسلام آباد کې د امریکای د سی آی ای د مشر د خاغلی کلټن هم سخت دشمنه و، ځکه چې خاغلی کلټن پاکستان کې د اوسېدو په وخت د ګڼو ډرون حملو حکم ورکړی وو او د اوساما بن لادن د وجلو د ټول عمل په ځاني نگراني کړی و، د کوم له سببه چې د پاکستان د وسلبند فوزونو سخته بدنامي شوې ده. اخبار لیکي چې امریکا کې د پاکستانی سفارتخانی ویان ندیم هوتیانا په ایس ای خاغلی کلټن لا د زهر ورکولو الزام دروغ او بی بنیاد بللې دي او دا هر سی اسی یو خیالي قصه ګرځولې ده. واشنگتن پوسټ خپل معلوماتي مضمون کې نور لیکي چې د اوساما بن لادن د وجلو د بندوبسونو د مکمل کېدو نه پس د عملیاتو په شپه اسلام آباد کې د سی آی ای مشر کلټن پاکستان کې د امریکای د اغه وخت سفیر کیمرون منټر او د امریکای نور فوجي افسران د امریکای په سفارتخانه کې د سی آی ای د پاره جوړ دفتر کې راغون شول او د ایبټ آباد د پاسا د ګرځیدون کې ډرون کیمرونا په اوساما بن لادن د کیدون کې حمله را لیګون کې ویډیو کتو تا کیناستل. دغه وخت امریکایانو د پاکستان د ممکنه جوابي اقداماتو نه د ځان بچ ساتلو د پاره د خپل ټولو ملازمانو هندستان ته د اړولو منسوبي تیاری کړې وي. واشنگتن پوسټ لیکي چې په لومبه کې خو پاکستان په اوساما بن لادن شوی حمله باندې الق دلق پاتې وو، خو چې کله په ټول پاکستان کې خلکو چغي سوري جوړي کې او تو سوخت ښکاره کو، نو د سی آی ای د هغه وخت مشر لیون پنیتا د پاکستان د خلکو د چپکولو د پاره پاکستان باندې د اوساما بن لادن د پټ اصولو الزامونه لګول شروع کړل، خو په دې د پاکستان ستر چارواکي ډیر غوسه شول. اخبار لیکي چې د کلټن نوړان دی اسلام آباد کې د سی آی ای مشر جاناتن بینک د آی ایس آی د هغه وخت مشر پاشا د ممبئی حملو په سازش جوړولو تورن کړی وو. جنرال پاشا د دې په جواب کې په جاناتن بینک په ډرون حمله د یو بی ګناه وجلې شوی پاکستانی د زوی لخوا اسلام آباد کې اف آی آر درج کو او جاناتن بینک د دې اف آی آر لویر اسلام آباد پرې خودو. د اوساما بن لادن د واقعي له وجې د سی آی ای د اسلام آباد دوی مشر کلټن ته هم داسې حالات پیدا شوی وو چې د اسلام آباد نه د وتو سوچ شروع کړی وو، خو کلټن د دې حالاتو مقابله وکا او اسلام آباد او ایبټ آباد کې خپل کارونه جاری وساتل. واشنگتن پوسټ د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د دې ټولو واقعاتو په پس منظر کې د سی آی ای د اسلام آباد مشر کلټن ناساپی په معده کې درد محسوسول شروع کړ چې تر جولای پورې یې ډیر سنگین صورتحال اختیار کو، او اخیر کلټن خپل افسران خبر کړ چې دی نور د کار کولو جوګه پاتې نه دی.
ګران اردوونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه دوام لري. د ترکی صدر د هیواد د ترهګرۍ په ضد قانونونو کې د اصلاحاتو نه انکار کړی دی. برسلز د دې اصلاحاتو غوښتنه کوي چې اروپا ته د بی ویزې ترکی وګړي د تلو جوګه شي، خو دوان وایي چې هغه داسې تړون کې دلچسپي نه لري. نور حال په د وایس آف امریکا خبریال ډورین جونز په رپورت کې نصیر کاکړ وړاندې کوي.
د ترکیه صدر رسب طیب اردوان نن د محافظه کارو مرکز استنبول کې خپل پلویانو ته د وینا په مهال اروپایي ټولنې ته سخت پیغام ورکړی او ویلي دي په داسې وخت چې هیواد یې له ترهګر بریدونو سره مخ دی، د ترهګرۍ ضد قانونونو کې اصلاحات نسی کولی. برسلز د دې اصلاحاتو غوښتنه کوي چې اروپا ته بې له ویزې د ترکیه وګړي جوګه سي. دا له پنځو شرایطو څخه یو پاته شرط دی، خو اردوان وایي هغه داسې تړون ته لیوالتیا نه لري.
Vize kaldıracağım. Bunun şartı şunu değiştirmen. Kusura bakma. Hadi bakalım. Biz yolumuza gidiyoruz. Sen de yoluna git. Kiminle anlaşabiliyorsan onlarla da anlaş.
Erdoğan ویل دوی وای چی ویزه به ختمی کی او دا شرط دی. خو زه بخښنه غواړم، موږ په خپل لار زو او تاسو په خپل لار ولارسئ. برسلز ادعا کوي د ترګری ضد د ترکیه قانونونه ډیر زیات پراختی، خو اردوان ټینګار کوي هیواد یې غبرګ خطرونه لري. یو د کوردی یاغیانو لخوا او بل د داعش وسلوالې ډلې ترګری ده. او وی ویل هیواد یې د دغه قانونونو نور غزولو ته اړتیا لري نه چې راغونډې کی. انتقاد کوونکی وایي د ترګرۍ ضد قانونونه د ترګرو پر ځای د هغه چا په ضد په پراخه کچه کارول کیږي څوک چې د اردوان په تګلارو نیوکې کوي یا یې مخالفین دي. د ترکیې په سلهاو اکاډمکس یا پوهانو څخه د ترګرۍ ضد قانون لاندې پښتني ګرویجنې سوي دي. دوی د کوردانو ضد د حکومت پوجي عملیات د تړلو لپاره یو خواست لاسلیک کړی وو او غوښتنه یې کوله چې د سولې خبرې دې شروع سي. په څلورو اکاډمیکس باندې اوس هم مقدمې چلیږي. د جمعې په ورځ د ترکیې یوه عدالت دوه مخکښ ژورنالیستانو ته سزا اورولې. په کندوندار او اردمګل باندې تور و چې خپل یو مضمون کې یې د ترکیې په حکومت تور لګولی چې په شام کې یاغیانو ته وسله ورکوي. د احمد داود اوغلو د سیاسي مړینې برسیره د ترکیې یو سیاستپوه چنګیز اختر وایي اروپایي ټولنه به له اردوان سره لاره وړي.
Europe was, and especially Chancellor Merkel, was more than happy to work with Mr. Recep Tayyip Erdogan, the President of the Republic of Turkey.
غوی اروپا او په ځانګړي توګه چانسلر مرکل به ډیره خوشاله وي چې د ولسواکه ترکیه له صدر طیب رسب اردوان سره کار وکړي او دوی به د پخوا په ډول له ده سره مستقیمن کار ته ادامه ورکړي. خو څېړونکي وایي له انکارا سره د اروپا له لوزنامې وروسته له ترکیې څخه و یونان ته د کډوالو په تک کې ډیر کمی راغلی. پخوا به د ورځې په زرهاو کسان اوشتل خو اوس دا شمیر یوازې سلو ته راکښته سوی دی.
دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. یو قدر منور دین کو ستاندې کو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
اگر که د سیاسي ازادۍ د پاره جنگ یو عالمی مسله جوړه شوې ده، خو د افریقي په دریو ملکونو بوروندي، اولسي جمهوریت کانګو او جمهوریت کانګو کې د کال 2015 د انتخابونو په حواله د بشري حقوقو زخت ډېر خلاف ورده شوې دي. بوروندي کې د بشري حقوقو حالات هغه وخت خراب شول کله چې د کال 2015 په اپریل کې د حکومرانی سیاسي پارټي نېشنل کونسل فار دی ډیفنس اف ډیموکراسي فوزونو اعلان وکړ چې موجوده صدر پایره نیکرونینزا به د دریم ځل لپاره صدارتي مقابله کوي، کوم چې د کال 2015 په جولای کې وګټله. دا د اروشا لوزنامې خلافتیا و. د بشري حقوقو سارنوالو د کال 2015 د اپریل نپس د سلورو سوو سلورو او یو کسانو د وجلې کېدو اندراج کړی دی. په دې کې شپږنیمې شلي کسان په هدفي بریدونو کې وجلې شوي دي. د بشري حقونو په نورو سنگینو خلاف ورزو کې ماورای عدالت قتلونه، د قتل کړې شوو خلکو د اجتماعي قبرونو معلومېدو، په سیاسي بنیادونو د یو مخې د گرفتارو کولو او د حکومت لخوا د تقریر تحریر پریس میډیا خپلو کې د خلکو د راغونډېدو په آزادو د قدغن لګولو او د جنسي تشدد کېدو واقعات شامل دي. جمهوریت کانګو کې په 25 اکتوبر حکمران لیبر پارټي او اتحادیان وی په آئین کې د ترمیم کولو د پاره ټول ملک کې شوه ریفرندم وګټلو. د کم تر مخه چې صدر ډینیس ساسو و تا په دریم ځل د صدارت د پاره د اودریدو اجازه ورکړې شو. وایي چې په دغه ریفرندم کې 15 کسان وجلې شوې دي. ریفرندم لا راوتو ووټرانو باندې سخت تشدد وشو او د دوی په بنیادی ازادو سخت بندیزونه لګولې شوې وو. د کال 2015 په جنوري کې اولسي جمهوریت کانګو کې سیاسي تاوتریخوالی ډیر زیات شو. د صدر جوزف کابیلا په اشاره په هغه انتخابي قانون کې د ترمیم لپاره په کینشاسا، ګوما او بوکاو خارونو کې مظاهره وشوه. د کم تر مخه چې د کال 2014 نو ورستو د انتخابونو ځنډولو لپاره ټول ملک کې د خلکو اتفاقي رائے حاصله کړې شو. د بشری حقوقو په باب لا د ملګرو ملتونو دفتر په دغه مظاهرو کې د لسو کسانو د وجلې کېدو تصدیق کړی دی. د بشری حقوقو هیومن رائټس واچ نومي تنظیم هم مظاهرو کې د 260 کسانو د وجلې کېدو، د 50 د غایبېدو او د 300 د زیاتو د گرفتاریدو خبرونه ورکړي دي. دین علاوه په ګرد ملک د مخالف غړو د گرفتارولو خبرونه هم خواره دي. د بشري حقوقو خلاف ورده اوس هم کیږي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دوی د بشري حقوقو د خلاف ورزو 400 واقعات درج کړي دي. په دې کې د کال 2014 د شروع کېدو نه راپدېخوا د 250 کسانو نیول هم شامل دي. امریکې په دې دریو واړو واقعاتو فکرمندي ښکاره کړې ده. عام طور سره دا د مملکت ذمہواری وي چې د بشري حقوقو د خلاف ورزو ته پوسو کی او آینده لپاره د دې د نه کېدو د مخنیوي انتظام وکړي.
ګران اردوونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډی ریډیو دا سهارنه خبرونه هم دې ځای کې پای ته رسي. وړاندې کولو کې تخنیکی رفتہ موږ ټیم کې ملګری وو، پروډوسر ورشد علی او انجینیر وکال. دوی ته ډېره مننه وایو. سو شبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نو زه محبوب جلیل سره د خپل ټیم د سهارنه خبرونه نه تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.